دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلو د قریب دو هفتو زنه وروسته یو ځل بیا خبري کړي دي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم ویان او غړي نادر نادری ویلي دي چې دواړو خواو پرون په اختلافي موضوعاتو خبري وکړي او د غونډو په دوام توافق وکړ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم ویلي دي چې دواړو خواوو دغه غونډه کې د اختلافي موضوعاتو په اواري خبرې کړي دي د دواړو لورو د تماس ډلې په داسې مهال د اختلافي موضوعاتو د هواري په حق له بحثونه کوي چې په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی هلمند یو له هغو ولایتونو نه دی چې په دې اونۍ کې پکې د حکومتي قواوو او د طالبانو ترمنځ جنگ پیل شوی دی د افغانستان د چارواکو په وینا په دې جګړه کې لسکونو وسوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده سړکونه او پلچکونه تخریب شوي دي ګڼ شمیر خلک د جګړې لويري لخپل سیمونه نور سیمو ته تللي دي طالبانو تر دې مهاله د هلمند د جګړې په حق لا تبصره نه کړې بل پلو په افغانستان کې میشتو بارنیو قواو په هلمند کې په طالبانو باندې هوایی بمباري کړې دي بارنیو قواو په هلمند کې د طالبانو برید د امریکا او د طالبانو د موافقې خلاف بلل دي زیاته کړې ده چې پراتلونکي کې به هم د غسی بریدونه وکړي په کابل کې د امریکا شارزافر رایس ویلسن په وسلوانو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د هلمند په ولایت کې بریدونه بند کړي رایس ویلسن نن د سیشن به پورس په ټویټر کې لیکلی دی چې وسلوال طالبان باید د هلمند په ولایت کې د بریدونو په بندولو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې درناوی وکړي خاغلی ویلسن په لشکرګاه کې د طالبانو وروستي بریدونه د دوهې د سولې د تړون خلاف بللی دي او په ټولو لورو د جنگ د کمولو غږ کړی دی د چارواکو په وینا نن درېیم ورځ چې د حکومتي قواوو او د طالبانو ترمنځ د لشکرګاه شاوخوا ته جګړه پیل شوې ده د سیمه ییزو چارواکو په وینا د جګړې له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي مخابراتي شبکې او د برېښنا جریان هم قطع شوی دی د هلمند والی ویلی دی چې دروش وسلوال طالبان وجل شوی او شپږ نور ټپی شوی دی د ملکی خلکو د مرجوب له په حق لا کره معلومات نشته خو د هلمند د عام روغتیا ریاست وایي چې په تیرو درې ورځو کې د اتیاونه زیات زخمیان په لشکرګاه کې روغتونونو ته انتقال شوی دی چې زیاتره پکې ملکی خلک دي د بامیانو والی ویلی دی چې دغه ولایت د کشفی او استخباراتي بنسټونو د معلوماتو په اساس د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی عبدالرحمن شهیدانی د طالبانو د ډلې سره یو ځای شوی دی د بامیانو سیمه ایزو چارواکو ویلی دی چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې په دې مسلې خبره کړې ده خو د ولسی جرګې په خوانی غړی عبدالرحمن شهیدانی دا مسله رد کړه او ویل چې د خپل یو ملګري په بلنه دوبۍ ته تللې او اوس په متحده عربی اماراتو کې ده د پکتیا په ولایت کې د دولت وسوالو مخالفانو د یو قومي مشر په شمول درې تنه وجدي دي د دې ولایت د امنیت د قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا پیخه بیګاش په هغه وخت شو چې وسوالو د میرزکی د ولسوالۍ په یو کلی کې د عامو خلکو په کورونو بریدونه وکړل تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیخه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 2200 کسان په بیلابیلو جنایي جرمونو نیول شوي دي خاغلی آریان ویلي چې په تیره یوه میاشت کې ډیر مشکوک کسان نیول شوي دي دا کسان د خلکو په تښتولو وژلو انتقامي قتلونو د امن نظم په اخلالولو تورن دي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د شنبه په ماخام د میزان په 19مه د پولیسو قواو ته امر کړی دی چې په مجرمینو ډزې وکړي او هغوی لپخو وغورځوي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري د پینټاګان یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د جنگونو او بریدونو د کمیدو او نورو هغه شرایطو پوری تړلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه شوه ده جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په تیره هفته کې ویلي دی چې د غوالي د روان کال د کریسمس نه مخکې امریکایي قواوې وطن ته راستانه کی، خو د امریکا د وسلوالو قواوو لوی درستیز جنرال مارک ملي پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاتې 4500 امریکایي عسکرو ایستل د طالبانو د حمله په کمیدو او په افغانستان کې د حکومت سره د سولې د خبرو په پرمختګ پورې تړلې دي. جنرال ملی د ان پی آر رادیو سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې مهمه ده چې متحده ایالات غواړي دا جګړه په مسولانه ډول او په خپل خواخه پای ته ورسوي، او دا کار به په داسې شرایطو کېږي چې په افغانستان کې باید د امریکا د ملی امنیت ګټې خوندي وي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې افغانانو ته به د ویزو د ورکولو لپاره چټک اقدامات وکړي. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې ده راغلي دي چې د جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف په خارونو کې د پاکستان په قونسلګریو کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ لمخې د وخت مهال غنې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې د علاج، کورنۍ او چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو کارونو لپاره پاکستان ته ځي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ارمنستان او آذربایجان نن د سیشن به پورز په یو بل تور لګولې دي چې د هغه اوربن نه سرغړونه کړې ده چې د ورځې مخکې په نګورنو قرباخ کې د جګړې د بندولو په خاطر ور باندې موافقه کړې ده. په دې جګړه کې په تیرو دوه هفتو کې سلګونه خلک وژل شوې دي. په نګورنو قرباخ کې ارمنی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د تازه جګړو د رپورټونو راهیسي چې د روسي او د اروپایي ټولنې چارواکو د اوربند لري آیت غوښتنه کړې دي، تر اوسه پورې د 2520 پوځیان وژل شوی دي. آذربایجان ویلي دي چې 240 وګړي وژل شوی دي او 206 تنه زخمي شوی دي. آذربایجان د سپتمبر 28 نیټې راهیسې د خپل نظامیانو د تلفاتو شمیر نه دی خوده. نګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان خوره ده، خو ارمنیان پکې وسیږي او حکومت کوي. پینزو خبری منابعو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې سپینې ماڼۍ په تایوان باندې د پرمختللو وسلو د خرڅلاو د درې معاملو اسناد په دې تیرو څو ورځو کې کانګرس ته لیږلې دي چې تصویب کړي، خو چین ګواښ کړی دی چې بل مسل اقدام به وکړي. د نومبر په دریمه د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نمخ کې د دغه رپورت خبرېدل چې اول رويټرز ورکړی دی احتمال لري چې چین زکه وپاروي چې تایوان خپل ایالت ګني، او ویلي دي چې که ارتیا ولیدل شو نو حتی په زور د چین سره یو ځای کوي. درې منابع چې په دې مسلې پوهیږي خو نه غواړي چې نمونه سرګن شي ویلي دي چې د امریکا د سنا او د ولسی جرګې د خارجي اړیکو د کمیټو چارواکو ته اطلاع ورکړ شوې ده چې د وسلو د خرڅلاو د غدري معاملې د امریکا د بارنیو چارو وزارت چې په خارجي پاوز د وسلو د خرڅلاو څارنه کوي تصویب کړی دی. د رويټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره به د کمبودیا د ملي پولیسو په مرکز کې د دې لپاره دفتر پرانیزي چې د امریکایي جنایتکارانو په نیولو کې مرسته وکړي، ځکه واشنگتن غواړي چې د چین سره خپلې بیخونده شوی اړیکې بیرته ښې کړي. په پونومپن کې د امریکا سفارت د رويټرز د خبری آژانس د ایمیل په جواب کې د اف بی آی د دفتر د پرانیستلو په حق لا هیڅ نه دی ویلي، خو دومره ویلي دي چې دغه دوه ادارې په خپلو کې روابط لري. په اندونیزیا کې د نړۍ د ټولو نه په دغه غټ پر نفوس اسلامي ملک د اسلامي ډلو او د محصلینو د ګروپونو د یو لک نه زیاتو کسانو چې د اندونیزیا سره او سپین رنګ بیرغونه یې راپول، نن د سیشن به پورز د کارونو د نیوي قانون په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. سخت دریزه اسلامي ګروپونه نن په داسې وخت کې په دې مظاهره کې ورګټ شول چې پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وخی بیان کې غاز استعمال کړ. مظاهره چان وایي حکومت دې د نوې قانون لغوه کی ځکه چې د کارګرو د حقوقو او د چاپیریال د ساتنې شرایط پکې محفوظ نه دي. لبنان او اسرائیل چې د 16 جګړو راهیسې لاوسم په رسمي ډول په جګړه بوخت دي، سبا د چهارشنبه په ورځ د اوبو د سرحدي حدودو په شخړې خبري پیل کوي چې د مدیترانه د اوبو د هغې برخې نه تیریږي چې د غازو غنی سیمه ده. د امریکا په مزګرتوب د واشنگتن د لوري د درې کلونو پر لپسې ډیپلوماسي او د ایران په سیاسي ملګری لبناني ګروپ حزب الله باندې د امریکا د فشارونو د زیاتیدو نه وروسته دا خبرې پیل کیږي. د امریکا په مزګرتوب د معاملو نه وروسته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې ملګری هیوادونه د ایران په ضد یو موټی شي، همداشان بحرین او متحده عربی امارات هم د اسرائیل سره د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د برقرارولو موافقه کړې ده. اروپایي ټولنې د بلاروس او روسیې په مقابل کې د احتمالي بندیزونو خبرداري ورکړې ده. د دې اتحادیه چارواکي وایي چې دغه دواړو هیوادونو په حق له د دې زغم د اداري فساد او د دیموکراسي د نشټوالي له کبله پای ته رسیدو ته نږدې شوې ده. د اروپایي هیوادونو د بارني او چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په لوکزمبورګ کې په یو غونډه کې ویلي دي چې په بلاروس کې د اگست میاشتې انتخابات آزاد او عادلانه نه وو. اروپایي چارواکو هم د غراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې وایي د کرملن د منتقد الکسی نووالنی مسمومولو په خاطر د هم د روسیې په رژیم نور بندیزونه ولګول شي. ماسکو په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړی دي او وایي چې نووالنی نه دی مسموم کړی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په کووید 19 د اخته کېدو وروسته پرون د اکتوبر په 12مه د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپین ته ستون شو او د فلوریدا د سانفورد په ښار کې د کمپین په غونډه کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د 3 هفتو نه کم وخت پاتې دی، ترامپ په دې غونډه کې د کورونا د وبا د مخنیوي او لدې ناروغۍ نه د خپل تداوی او رغیدو له امله د اجراءاتو په خاطر د خپل ادارې ستاینه وکړه. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې څو تنو یې ماسکونه اغوستي وو او ټولنیز واټن رعایت کړی وو، د وینا په وخت کې وویل چې د ناروغۍ تیره کړه او نور نو خوندي دي. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اند جانسن د کورونا وایروس په ضد د واکسین کلینیکی ازموینه د دې سیړنې د یو ګډون کوونکي د نامعلوم ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ د کورونا د وایروس واکسین د نړۍ په سطحه د دې وایروس په ضد د واکسین جوړولو د هڅو په سلسله کې مهم مقام لري. د کمپنۍ ویلي دي چې په دې ډول لوی سیړنو کې چې زرګونه کسانې په کلینیکی ازموینو کې ګډون کوي، د غزان یو عادي ځن ګڼل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې په هلمند کې د طالبانو بریدونه د دوهې د تړون خلاف دي. پاکستان په څلورو ولایتونو کې د خپلو قونسلګریو لاره افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کلرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري. په هلمند کې د رواني جګړې له کبله په چیرو درو ورځو کې زورګونو کورنۍ له خپل کورونو څخه کډه شوي دي. د بل خوا د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په تازه پوځي عملیاتو کې د لاسوتلې لاس پوستې بیرته ترلاسه کړې دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
امنیتي مقامات وایي چې د لشګا شهر د سکوټي په بشپړ توګه مخنیوي کړي او لتیری ورځ راهیسی له لاس وتلی لاس امنیتي پوسټ بیرته ترلاسه کړي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر وایي چې لیادو امنیتي پوسټ څخه شپږ د ندلی ولسوالۍ په ساحو کې چې د شهر له څلرې میحوزې سره نږدې پرتې دي او څلور نورې له لشګا څخه د کندهار د لوی لارې پر سر ځای پر ځای سوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آشنا رادیو ته د تازه نظامی عملیاتو حال داسې بیان کړ.
هغه سم کې چې وسلوال مخالفینو هدف و چې شهر ته یا د شهر زمې سیمه ته او ترڅنګ د جنوب ولسوالیو کمربندي ساحو ته زیان پیښ، هغه په مکمل توګه د جګړې مخاړولې دي او ځینې ساحو کې چې د دې لپاره د ولس او د افغان ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسیدو په مخه باندې کبنشینی شوی و، دغه د بیرته نیولو هڅې هم پیل شوي او د ترڅنګ هوایی بریدونه هم په مختلفو سیمو کې سوي دي، لکه نهر سراج نمبر 1 شهره. تقریبا په ټولو سیمو کې 13 شپه 33 نه زیات وسلوال مخالفینو تمرکز جوړه وشته ده.
د هلمند په جګړو کې لا هم په کار توګه د ملکی تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو د هلمند عامه روغتیا ریاست تایید کړ چې په تیرو درو ورځو کې تر اتیا تنو زیات ټپیان په لشګای کې روغتونونو ته انتقال شوی چې لوی برخه پکې ملکی وګړي دي. تر ملکی تلفات ور هاخوا د جګړو لکبل په تیرو درو ورځو کې 15000 کورنۍ بي ځای سوي چې د لشګا شهر د سلرمي او درمي حوزې د اړوند سیمو او دغ راز په گاوند کې د ندلی ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس سید احمد رامین آشنا رادیو ته ویل چې بي ځای سوي کورنۍ د لشګا شهر په بیلابیلو امن برخو کې ځای پر ځای سوي چې بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړې چې تر اوسه له اړمنو کورنۍ سره هیڅ بشري مرستې نه دي سوي.
ان مکمل د بولان خلخ به خیم کمال روانه وو، د غس د نادلی خلخ روانه وو، د ناوی خلخ روانه وو، د باباجی خلخ روانه وو. سلورنیم زره کسان ډیر ویلی چې به ځای سوی دی، نو چمتواله موږ د موساد په همکاري موساد د غشمنه کړی دي چې نه هر څونه به ځای شوی موږ رسیدګی ورته کوي سو
په ورته وخت کې به ځای شوی کډوال وای چې د جګړو لویری ټوله شتمنی په کورونو کې پریشه او د یوازې خپل سرونه تر امن سیمو پورې رسول دي لدی سره ته څنګه لچری ورځ راهسی په لشګاکی ټلیفوني خدمات او د برښنا جریان هم پټه پدریدلی ځای اوسیدونکو وایي چې لچری شپې راهسی د وسلوالو طالبانو تر خبرداري ورسته په هلمند کې ټولو مخابراتي او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت درولې دي د یادې سنځي لکابله په لشګا شار کې ټلیفوني اړیکې پریسیوي او خلګي لګنو سنسر مخ کړی دي خپل وسلوالو طالبانو د هلمند ورسوي جګړو په اړه رسنۍ ته هیڅ تبصره نه ده کړې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د هلمند په لشکرګاه کې د طالبانو ډلې زبریدونه که څه هم اوس د فسوی خو لا هم د لشکرګاه د شار په نږدې سیمه کې وسلوال طالبان دي او د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري سره سره لا هم ګواښ په خپل ځای دی د هلمند جګړې پراخ برګونونه درلودل او دا جګړه د امریکا او طالبانو د دوهې د سولې د تړون په خلاف بلل سوې ده رحیم ګل څاروان د هلمند د جګړې او په قطر کې د سولې خبرو ته په دې راپورټ کې کتنه کړې ده
مننه کڅام د هلمند په لشکرګاه د وسلوالو طالبانو وسوال برید د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري او لعمله په شاتم بول شوی خو په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استاذي وای چې لا هم د لشکرګاه په شاو خواسیمو کې دا تهدید پر ځای پاتې دی د هلمند د برید په داسې حال کې شوی چې 13 ورځ د افغان دولت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو د تماس ډلو په خپل منځو کې ناشته کړي او ویلي دي چې اختلافي موارد به جر اوار کړي د هلمند جګړې خبرګونونه مخ په زیاتې دوه دي د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر ل سرګندونو ورسته چې د هلمند په لشکرګاهي د طالبانو بریټ د دوهې د طالبانو او امریکا د سولې د تړون په خلاف وګاڼه دا ډول د امریکا شارز دافر او اروپאי ټولنې هم د بریټ غندلې او د سولې د توافقنامي خلاف ګڼلې ده په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذي ل امریکا غک سره په امریکا کې ویلي چې په هلمند کې دا جګړه به عواقب ولري
I think there will be consequences but you know this is a delicate matter
زه فکر کوم عواقب ولري دا یو ډیر ښکار موضوع ده په خوا در دي چې د سرغړونې خبر وکړو باید دقیق شواهد وي دا شنه ښکاری په خوا تر دي چې پیغام ورکړل سي شواهد باید راټول سي هغه څه چې د قاتم لاټړ ماموریت او امریکای همدا اوس کوي
خو د هلمند په لشکرګاه د طالبانو د بریډ غواخلا هم په شاه سم نه دی تمبول شوی د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټوټر لیکلی چې د قطر طالبان په هیګي په هلمند بریډ د هغو طالبانو کار دی چې له ایران سره نږدې دي خو دوی په امتوګه دانشي ویلای په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استاذي غلام ولی افغان وایي چې لا اوس هم غواخ په خپل ځای دی او طالبان د لشکرګاه په شاو خوانګ دي سیمو کې دي
د دوغو څلورو پنځو همسایه ولایتو څخه لکه روزګان کندهار پرا او نیمروز دغو مناطقو کې چې څه طالبانو په دستجمعي شکل یو تصمیم نیول و چې باید راغلی وای د لشکرګاه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته سکوت ورکړي چون دلته کله چې او دوی جګړه هم داسې په شدت سره مخ ته روانه وکړه چې امریکا وایي ځواکونه اجرات وکړل نو زما په نظر د دوی مخه ډف وسوله او فعلاً نن وو پروندې بیا په حساب ډیر مخته نه دی کړی ولی خو جګړه پر ځای ولاړه ده شاته هم نه دي تمبول سوی هغه کمی صحیح چې دوی نیولې وي هغه وسم په ولکا کې دی او د وسلوالو په لاس کې دی
د هلمند جګړه په داسې حال کې ګرمه ده چې په قطر کې له وګد ځند وروسته د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ تیر ماښام ناشته شوې ده د طالبانو د قطر وایان ډاکټر نعیم او د دولت د مذاکراتي ټیم غړي نادر نادری دواړو ویلي چې د اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث شوی او دوی توافق کړی چې د اختلاف د حل لپاره به نور ناس ته هم دوام ورکوي
د
دوی اختلافي موردونو په اړه هم په مسایلو بحث شوی مقابل لوري یا د طالبانو تحریک به هم په دې اړه لادقت وکړي او بحث وکړي تملرو چې نن هم دا خبري بیا وسی هله لرو او خوشبین هم یو چې مذاکرات په دوام وکړي
یو میاشت وته چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په دې ورسته یو دوه نزیاتو اونیو کې دا مذاکرات په ټپه ولاړول، خو اوس بیا خبرې پیل شوي دي. دا مذاکرات په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې جګړې زور اخیسته. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د افغانستان د سولې لپاره خبرې او روانه جګړه هم مهاله دوی متضادې هڅې په هیواد کې د سولې سبب کېدای شي. سیاسي مبصر او د باور ټولنې مشر نجیب الله آزاد د امریکا غږ سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
خبرې په هیڅ عنوان د سولې لپاره نه دي روانې، بلکې د سیاسي قدرت لپاره روانې دي چې په راتلونکي کې طالبان څومره سیاسي قدرت ولري. فلهذا ویلی شو چې دوه متضادې هڅې نه، بلکې یوه مشترکه هڅه روانه ده چې څه ډول د قدرت ویش وسی او د هغه لپاره جګړه مبنا ګرځولې ده. خو زه فکر نه کوم چې په دغه ډول دې دغه هڅه نوره بریالۍ شي.
کله هلمند جګړې ته پام وکړو، د برېښنا شنونه ټول ویجاړ شول، ملي تاسیسات چور شول، پنځه سره کورنۍ بې ځایه شوې، ځاني او مالي تلفات واوښتل. د دې جګړې تاوان چا ته رسید؟ څوک یې جبران یې؟ آیا د جبران وړ دي؟
یوازې د هلمند جګړه نه، بلکې د دې څلوېښت کلنې بدمرغۍ ټول تاوان تل افغان ملت اوښتی، او دا تاوانونه په هیڅ عنوان جبرانېدونکي نه دي. د دې دا ډول جګړو، بریدونو او تاوانونو لومړی مسؤلیت امریکا ته، بیا طالبانو ته، او بیا افغان دولت ته راوړي. افغان دولت ونه توانېده چې د امریکا سره امنیتي تړون حداقل یو نړیوال سټیج ته وړاندې کړي چې امریکا نقص کړی دی.
اګه که طالبان دا ډول کلنې پر حکومت د فشار وسیله وګڼي، نو هدف ته به ورسیږي؟
طالبان د همدې ډول کړنو له کبله په حکومت پر اړ فشار وارد کړی دی. د طالبانو همدا ډول کړنې د دې باعث شوي چې دوی ته نن دغسې سیاسي پرستیج ورکول شوی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر دوی ته زنګ وهي. خو فکر نه کوم چې دغه ډول فشارونه دی تر دې نور اخوا دی ورسوي، ځکه تر همدې بریده پورې وه نړیوال او پرستیج هم ورکړ، سیاسي پرستیج هم ورکول سه. د هغه سره چې سیاسي خبرې وسولې، سیاسي دفتر پرانستل سه، بیا هم هماغه تفکر، بیا هم هماغه جګړه، هماغه ترهګري. نو زه فکر نه کوم چې دا د وروسته د هدف فور ورسوي، بلکې تاوان به ورسوي.
همدا اوس طالبان په قطر کې د سولې خبرو ته ناست، او هغوی د امریکا سره په تړون کې دا منلې وه چې د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې به د ولایتونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. فکر نه کوئ چې دغه عمل د دوی هوکړې خلاف دی؟
د امریکاو د طالبانو د اړیکو راتلونکي څنګه ګوري؟ تاسیسات او تسهیلات، همدارنګه وسایل هر وخت دوی نقلولی شي، اشاعت ورکولی شي، افغان دولت نه ورکوي. په هغه کې دا هم لیکل شوی و چې دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ تر څنګ باید تجهیزات ورکړي. چې هغه تړون دی ماتولی شي، نو دلته طالبانو سره په قطر کې چې کوم تړون دی لاسلیک کړی، طالبانو دخوا سرغړونه کېږي. په دې هم دی ډېر غوږ نه ګروي، ځکه چې د دې ګټې په پام کې دي. خو په دغه ډول بریدونو چې په دې تړون کې ویل شوي دي چې طالبان به د تاوتریخوالي د کمولو په لړ کې په ولایتونو بریدونه نه کوي، او دا یې وکړل، زه فکر نه کوم چې د دې اړیکې د طالبانو سره د امریکا سره پایښت ومومي. ممکن د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټاکنو وروسته دا اړیکې ډېرې خراب شي.
ولکه په دغه سیاسي وضعیت کې د سولې د خبرو راتلونکي او یا نتیجې څه ګوري؟
سولې ته موږ هغه مهال رسېدلی شو د اقلې وربند چې د ستراتیژۍ د مخې پرمختګ وشي. نه افغان دولت په دې هکله باندې ژوره یا عمیق ستراتیژي لري. فشارونه وو د متحده ایالاتونو لخوا هم فشارونه وو، او د دې نه همغږي هم په حکومت کې دننه. نه طالبانو د سولې لپاره کار کړی دی یوازې د سیاسي قدرت لپاره، او نه متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره واقعي ستراتیژي لرل دی کار کړی دی. تر ډېره بریده پورې دا هلې ځلې د متحده ایالاتونو سیاسي هلې ځلې دي د دې په ګټه یا د ولسمشر ټاکنو لپاره. نو په په دغه سي وضعیت کې زه فکر نه کوم چې افغان ولسی افغان ملت سولې ته ورسیږي تر هغه چې دلته یو بحکم حکومت نوي دلته همغږي نوي د نن په سیاسي اجماع نوي او بیا د سولې د لپاره هر اړخیز ستراتیژي نوي لابي ونیسي په ډیپلوماتیکو سټیجو باندې دغه ډول ناستې دغه ډول مذاکرات او دغه ډول بریدونه به په هیڅ عنوان موږ سولې ته ونه رسوي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن. دا هم نړیوال رپورت. اسرائیل او فلسطین د امریکا انتخابات د نږدې څخه څاري. په اسرائیلو کې ګڼ شمېر خلک جمهور رئیس ترامپ تر ټولو زیات د اسرائیلو پلوی کوونکی امریکایی جمهور رئیس بولی، او اندیشنه لري چې د جو بایدن انتخاباتو ګټل به دا معنا ولري چې د اسرائیلو په وړاندې به د امریکا پالیسي تغیر وکړي. لندا ګریسټاین رپورت را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زی درته اوري.
ګڼ شمېر اسرائیلیان د ولسمشر ترامپ منندوی دی چې په اسرائیلو کې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کو. د ګولان په غونډیو یې د اسرائیلو حاکمیت ومنو، او اسرائیلو د بحرین او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د تړونونو لاسلیک کولو لپاره اساسي رول ولوبو. په اسرائیلو کې ګڼ شمېر کسان په خاصه توګه خلاصي فکر لرونکي د ولسمشر ترامپ د بیا انتخابېدو په هیله دي. یوناتن فریمن چې په هیبرو پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپوه دی وایي که ترامپ بیا منتخب شو نو یو شی چې موږ وینو چې پرمختګ به پکې وشي د اسرائیل او امریکا دفاعي تړون دی. د دغه تړون په اړه د ترامپ په لومړۍ دورې کې ډېرې زیاتې خبرې شوې. زما په فکر ترامپ به د اسرائیلو او عرب هیوادونو او د مسلمانانو ترمنځ د اړیکو د زیاتولو لپاره کار وکړي، څنګه چې موږ د متحده عربي اماراتو او د بحرین په اړه ولیدل. له بلې خوا فلسطینیان او غسلاسي وایي چې ترامپ د بیا ونه ګټي. سام بهور چې یو فلسطینی امریکایي کاروبار کوونکی دی وایي د یو فلسطینی په توګه چې وینم د ترامپ په دورې کې امریکا په فلسطین کې څه وکړل زه بدلون غواړم، ذکر چې بایدن نه دا هیله لرم چې هغه به هر څه سم کړي، خدا چې کوم تاوان روان دی هغه به ودرېږي. ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د امریکا دواړه سیاسي ګوندونه، که هغه د دیموکرات ګوند دی او یا که د جمهوری غوښتونکي ګوند دی، د اسرائیلو پلوي کوي. هغوی وایي چې بایدن به د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ خبرې بیا پیل کړي چې دا به د دواړو خواو په ګټه وي. هودس کوهن چې په هیبرو پوهنتون کې د سیاسي مطالعاتو پروفیسر دی وایي د دیموکرات ګوند او د بایدن بری به د اسرائیلو او د سیمې لپاره سمانه ولري. دا به دا معنی ولري چې د سولې خبرې بیا پیل شي چې پکې دواړو خواوې شاملې وي. په اسرائیلو کې د امریکا د انتخاباتو برسیره چې ډېر مهم ګڼل کیږي، په حکومت کې د اداري فساد مسله او د کرونا په اړه د دغه ملک پالیسي هم هغه څه دي چې خلک پرې زیاتره خبرې کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنوري
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.